دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د روسیې د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې ده چې طالبان اصلا د امریکا متحده ایالاتو رامنځته کړي دي. د روسیې د ملي امنیت د شورا منشي نیکولای پیټروشف پرون د پنجشنبه په ورځ د لړم په درېمه د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي اسیا د جمهوریتونو د امنیتي مسؤلونو په غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې متحده ایالاتو طالبان، القاعده او د داعش ډله په سیمه کې خپلو جیوپولیټیکي هدفونو ته د رسېدو په خاطر رامنځته کړل. پیټروشف وویل چې تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسېدو مخکې هم په افغانستان کې اقتصادي بحران و. پیټروشف په وینا یو شمېر وسله والې ډلې چې دا وخت په افغانستان کې ژوند کوي ممکن چې د مهاجرینو په لباس کې د مرکزي اسیا جمهوریتونو ته مخه کړي. په عین وخت کې د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې رپورټ ورکړی دی په داسې حال کې چې نړیوال کرومایټ او لیتیم فلزاتو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې د دواړو نجیبه فلزاتو غټې ذخیرې پرتې دي. فکر کېږي چې تر ټولو غټه زیرمه د لوګر د ولایت په غرونو کې د خاکی رنګي او تورو ډبرو لاندې پرتې. ورځپاڼه لیکي چې دې نه علاوه د لوګر په ولایت کې نور قیمتي فلزاتو نه علاوه د سرو زرو او یورانیمو غټې زیرمې هم موجودې. ورځپاڼه وایي طالبان غواړي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په خاطر له دغو قدرتي زیرمو نه کار واخلي. خو په عین وخت کې د شاوخوا د دریو قدرتونو یعنی ایران، چین او روسیې توجه راجلب کړې ده. څرنګه چې متحده ایالات رسمن د طالبانو د اسلامي امارت سره د اړیکو له درلودلو نه انکار کوي نو د دغې سیالۍ نه بې برخې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې قطر او ترکیه هم په خپل وار هڅه کوي چې د افغانستان په دغو قدرتي زیرمو کې بې برخې پاتې نه شي. ورځپاڼه وایي د یو اټکل له مخې فکر کېږي چې په نړیواله کچه د لیتیمو د قیمتي فلز تر ټولو غټه زیرمه په افغانستان کې. په داسې حال کې چې شمالي کوریا پرون د پنجشنبه په ورځ هم شپږ توغندي وار کړل. د اوږده واټن یو توغندی د جاپان په سمندرګي کې ولګېده او هم یې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا د پوځونو د ګډو تمریناتو غندنه کړې. ماهران په دې باور دي که د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د خپل مخکینی ګواښ سره سم اټومي ازموینه وکړي توقع کوي چې متحده ایالات به په ځواب کې سخت عکس العمل وښیي. د څارونکو په باور د کوریا په ټاپو وزم کې په داسې وه باریکه شیبه کې د خرابېدو په لورې رهي شوی چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ جیوپولیټیکي رقابت او سیالي اوج ته رسېدلې او هم په یوکران کې خونړی جنگ په پوره شدت دوام لري. د افریقایي هیواد کیمرون نهاتیا کلن جمهور رئیس پال بیا چې له تیرو څلویښتو کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناست دی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ په پایتخت یاوندي کې د خپلې څلویښت کلنې واکمنۍ جشن لمانځي. خو په سیمه کې د امریکا هغه خبریال موکی ایډوین کینډیزا وایي چې د جمهور رئیس بیا سیاسي مخالفان په موجوده انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. جمهور اس بیا 1928 میلادي یعنی 1300 یو شپیتم لمریز کال کې قدرت ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د یوې تازه علمي څېړنې له مخې ممکن چې د نړۍ د ټولو غټو ګلیشرونو یا برف کوچونو درېمه برخه د اقلیم د بدلون په وجه د 1498 لمریز کال تر پایه پورې له منځه ولاړه شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی توقع ده چې د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په راتلونکو څو هفتو کې بیرته قدرت ته ورسیږي. په عین وخت کې برحاله صدر اعظم لیپیټ په انتخاباتو کې خپله ناکامي منلې ده. د اسوسیټیډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت سنګاپور د هغه تاجر د زرک لګولو په سر 5 میلیونه ډالرو اعلان کړی چې بغیر قانوني توګه له شمالي کوریا سره تجارتي کاروبار کوي او د بندیزونو باوجود ورته تیل رسوي. په عین وخت کې امریکایي چارواکي د قاچاقبرانو د هغو شبکو د محوه کولو پلان لري چې د ایران د القدس د قلي اردو د قمندانانو سره پټې اړیکې ساتي او د بندیزونو نه سرغړونه کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د روسي ځواکونو د بدرغه ډزو په وجه د یوکرین په جنوب کې واقع د زاپوروژیا د اټومي بټۍ باندېنۍ برېښنا قطع شوې ده. د برېښنا مزو او سبسټیشنونو ته د روسي ځواکونو په ډزو کې سخت تاوان اوښتی او فعلاً د ډیزلي جنریټرونو په وسیله ورته په موقتي ډول برېښنا رسول کیږي. دا واشنگټن دی. د نایجیریا پخوانی جمهور رئیس او د افریقایي اتحاد عالی استازي اولوسیګون اوباسانجو د ایتوپیا په شمال کې د حکومت او د تیګرای د ازادۍ د جبهې د وسلوالو ترمنځ د مخامخ مذاکرات نه وروسته د پنځشنبه په ماښام په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د فدرالي حکومت د ځواکونو او د نوموړې جبهې د وسلوالو ترمنځ د دوه کلن خونړي جنگ د پای ته رسولو په غرض د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب اعلان وکړ. دا مذاکرات چې د افریقایي اتحاد تر څارنې لاندې تیره اونۍ د جنوبي افریقا د پریتوریا په ښار کې پیل شوي، په پای کې د ایتوپیا د حکومت استازو او د تیګرای د ازادۍ د جبهې او استازو د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغې توافقنامې له مخې جنگ به رسمن پای ته رسیږي او د تیګرای د ازادۍ د جبهې وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه ږدي او په منظمه توګه به په ملي پوځ کې شاملېږي. د ایتوپیا په شمال کې د تیرو دوو کلونو خونړي جنگ له امله خلک وژل شوي دي او په میلیونو نور له خپلو کورونو نه تښتېدل شوي دي چې دا وخت د ډیرو خرابو شرایطو لاندې په موقتي کمپونو کې اوسیږي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ وې مالدارې شاهزادګۍ فهده بنت عبدالرحمن علي سعود او د هغې پخواني میړه شاهزاده عبدالله بن فهد علي سعود د امریکې د بیورلي هیل په سیمه کې خپلا ایوا دنګا قیمتي ماڼۍ خرڅلاو ته په مارکیټ کې اچولې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړ چې دواړو دغه تفریحي ماڼۍ په 2014 میلادي کال کې اخستې وه او اوس یې په 14.8 میلیونه ډالر باندې بیرته پلوري. اژانس وایي دا ماڼۍ چې په 2.5 اکره ساحه کې پرته ده 13 خونې او 28 حمامونه لري. او د اکیو ویدر آنلاین خبری شبکې د امریکایي ماهرانو له قوله رپورت ورکړی د میسی سی پی دریاب چې د شمالي امریکا دویم غټ دریاب ګڼل کیږي اوبه د ګرمۍ د زیاتېدو پرله پسې وچکالۍ وو او د سمندر د سطحې د لوړېدو په سبب د کمېدو په حال کې دي. دا دریاب چې د منسوټا د ایالت د هسکا نومي تالاب نه سرچینه اخلي او د 3,000 کیلومتره مسافې له وهلو وروسته د مسیسیپی په دلتا کې تویږي. د شاوخوا ځمکو په خړوبولو او د پاکو اوبو په برابرولو کې مهم رول لوبوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو رسنیو ته د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره سم د مسلکي چلند په چوکاټ کې د آزادانه فعالیت او خوندیتوب ډاډ ورکوي. د رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بل هر وخت څخه زیات خبریالان د تاوتریخوالي او پر رسنیزو فعالیتونو د محدودیتونو سره مخامخ وه. په دې باره کې نور تفصیل د کابل څخه د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې په خبریالانو او رسنیو باندې طالبانو د حکومت لخوا مخ په زیاتېدونکي ډول محدودیتونو د لګولو له امله د خبریالانو د ملاتړ نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو پر حکومت د شویو انتقادونو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ټولو رسنیو ته د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره سم د مسلکي چلند په چوکاټ کې د آزادانه فعالیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایند ضیا احمد تکلوی چې د طالبانو حکومت واقعیتونو د موندنې او انعکاس پر اهمیت ټینګ باور لري او دغه هدف د تحقق دپاره رسنیو او کارکوونکو ته د فعالیت د اجازې ترڅنګ اړینو معلوماتو او د هیوادارۍ سیمې ته د لاسرسي مساعد کاري چاپیریال برابر کړی دی.
په هیواد کې له 200 زیاتې داخلي غږیزې انځوریزې او چاپي رسنۍ فعالیت کوي. په دې برسیره په هیواد کې 14 بهرنۍ رسنیزې شبکې دایمي شتون لري او د روان 401 کال لپاره دې خاطر اوسه د اسیا، اروپا، امریکا او استرالیا لویو وچو اړوند اړوندو بیلابیلو هیوادونو څخه د 104 نوې رسنیزو شبکو اړوندو خبريالانو په ګډون تر 200 زیاتو بهرنۍ جورنالیستانو ته دراتګ او راپور جوړونې اسانتیاوي چمتو کړې دي.
خو د خبريالانو او د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو لپاره خورا سخت کال و. په سلګونو رسنۍ بندې شوي او په سلګونو خبريالان یا بیکاره شوي او یا هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقداماتو له امله وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د تیر 2021 میلادي کال د اګست د میاشتې وروسته دغې ادارې افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له 200 زیاتې پیښې ثبت کړي چې اکثره یې په خپل سر نیولو، ناوړه چلند، ګواښلو او ډارولو پیښې وي. د افغانستان د ازادو خبريالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي چې دغې ټولنې هم په تیرو کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې له 140 څخه زیاتې د تاوتریخوالي او نورې ناسمې کړنې ثبت کړي دي.
یو خوښي ځای دا ده چې هیڅ یو خبريال د رسنیز کار کې خپل ژوند نه دی له لاسه ورکړی، مګر هغه پیښو چې موږ ثبت کړی دی تقریبا 140 نه زیات پیښې دي چې زیاتره یې لنډ مهال نیونه ده، څو پیښې اوږدمهال بند دی او ورسره وهل او تکول او تاوتریخوالی پیښو هم موږ ثبت کړی دی. تمه مو دا ده چې رسنیو د تخطي د کمیسیون رامنځته کیدو سره دغه ټول مسایل باید وڅېړل شي او هغه د قتل پیښو چې یو تعداد بهرنی پخوانی چارواکو او ځینې نورو اړخونو پکې متهم دی باید وڅېړل شي او ملین قانون منګلو ته وسپارل شي.
حجت الله مجددي وایي چې په تیرو شل کلونو کې د شلو بهرنیو خبريالانو په ګډون 140 تنه خبريالان وژل شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په ویلامې کې ویلي چې دا کمیټه په تیرو کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ګڼ شمېر قضیو شاهده وه. شاملې دي یا پېژندل شوي نه دي او یا هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول شوي نه دي. د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان RSF د ولسي راپور له مخې په تیرو کال کې پر افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته په دغه هېواد کې 219 چاپي غږیزي او انزوریزي رسنۍ بندې شوي. افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پرتو ګواښونو له امله چې په سر کې اقتصادي ستونزې شاملې دي، د رسنیو د بندېدو لړۍ لا هم روانه ده. د یکشنبې په ورځ د کابل نیوز په نوم یو خصوصي تلویزیون د ځینو ستونزو له امله افغانستان کې خپلې خپرونې بندې کړې. د دې وړاندې د روان 201 لمریز کال د وږي د میاشتې په 15مه د پکتیا غږ په نوم یوې سیمه ییزې راډیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې وي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، امریکایان به راتلونکو اونۍ د نوومبر په اتمه د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې رای کاروي. د امریکا د ټاکنو سیاست تر ډیره د کورنیو مسایلو په اړه وي، خو تیر کال په میلیونونو امریکایانو ولیدل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه څنګه ختمه سوه. د جګړې د پای ته رسولو په څرنګوالي یعنی طرز او طریقې د امریکایانو رایې ویشلې وې. اوس چې امریکایان کله رایې اچوي، نو آیا د افغانستان جګړه به ورته یادوي؟ په دې هکله د شهناز نفیس رپورټ واوري.
په واک کې د ولسمشر بایدن د پاتې کېدو نږدې 2 کاله وشول. په دغه موده کې روسیا په اوکراین یرغل وکړو او تیر کال په اگست کې ښاغلی بایدن په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ودروله. طالبانو هلته واک بیرته واخیست او امریکایان به راتلونکي اونۍ د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې رای اچوي. آیا د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې به د امریکایانو پر رای اچولو اغیز ولري؟
نو په دې انتخاباتو کې داخلي پرانیست پالیسی ګانې یا کورنی پالیسی ګانې ډېر مطرح دي نسبت د بهرنۍ پالیسی. حتی د یوکرين جګړه هم دومره نه ده مطرح دومره چې د نورو پالیسی ګانې مطرح دي. د افغانستان موضوع متاسفانه د نظر غورځېدل شوی ده، توجه ورته نه کیږي. او که وایي چې راتلونکي کانګرس په طالبانو سره څرنګه چلند کوي، طالبان سره تړون د ریپبلیکنانو په وخت کې شوی و. ولسمشر بایدن هم هغه تمویل کړ او مخکې بوتو او عملي کوي. نو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغییر برج د طالبانو سره د برخورد په اساس باندې دا پالیسی د ولسمشر ټرمپ چې ریپبلیکنو دغه په وخت کې شروع شوی وه دیموکراتانو پلی کړه او مخکې بیایي که کانګرس هم ډېر زیات تاکید وکړي کېدای شي ځینې بشري حقونو باره کې موضوعاتو باندې تاکید وکړي یا نور ناورونو مخنیول لپاره ولسمشر بایدن سره مرسته وکړي یا دغه پالیسیګانې ټاکنه کړي نو ډېر زیات لوی تغییر زه پکې نه وینم. امریکا پالیسي افغانستان باره کې متاسفانه همدغه تېر کلونو کې د قرارداد د دوحې تړون وروسته چې کومه ده په همدغه به روانه وي.
په امریکا کې انتخابي سیالۍ د دوو ګوندونو د اوسني واکمن ډیموکریټانو او مخالف جمهوریت غوښتونکو یا ریپبلیکنز ترمنځ دي. جمهوریت غوښتونکو د افغانستان جګړه ختمول غوښتل، خو د جګړې په اخیری ورځو کې د اړی ګړی لپاره په ولس مشر بایدن نیوکی قبولې، خو دغه نیوکی په انتخاباتو کې څومره رول لرلی شي؟
په دې موضوعګانو باید د ځینو نوماندانو لخوا ذکر او بحث کیږي، خو په ځانګړې توګه دې منځمهاله ټاکنو کې تر ډیره په کور دننه مسئلو بحثونه دي. دا ټاکنې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره پایلې لري، دا بیخي رښتیا ده، خو بهرنۍ پالیسۍ د رایې ورکوونکي یا کاندید د پاره داسې څه نه ده چې د کمپاین په توګه ولیدل سي.
د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې د سپینې ماڼۍ ترڅنګ کانګرس ډېره ونډه لري. که په اوسني کانګرس کې مخالف ګوند یعنی جمهوریت غوښتونکي بیا بری مومي، نو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره په تګلارې کې د څه بدلون احتمال شته؟
مګر طالبانو سره دی اوس هم دغه حکومت یو څه تعامل لري، یعنی یو څه کتنې سره کوي، هغه بشري کومکونه وي یا کاونټر ټوریزم مسایل وي دی سره اړیکې لري. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې تغییر ډېر په پالیسۍ کې نه ښکاري. په توګه مثال کې چیرې دغه بله اداره یعنی ریپبلیکن خپل اکثریت وګټي، نو بیا هم په پالیسۍ کې تغییر نه راځي، ځکه چې رئیس جمهور بیا
د امریکا او افغانستان ترمنځ یو لوی ستونزه د هغو افغان پانګو په سر ده چې امریکا کنګل کړي دي. دغه راز د دوو لاهیو قانوني پړاوونه تر اوسه نه دي بشپړ شوي، چې یو په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتېدو په اړه او بل د پاکستان په ګډون له هغو هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د ارزونې په موخه ده چې په افغانستان کې دوګونی رول لوبولی دی. د منځمهالو ټاکنو وروسته په دې اړه څه بدلون راتللی شي؟
زه ډاډه یم چې دې ته به د یوې ستونزې په توګه کتل کیږي. زه فکر کوم یو له هغه شیانو نه چې زه هیله لرم په متحده ایالاتو کې ترسره کړو هغه دا دی چې باید ډاډ ترلاسه کړو چې هغه افغانان چې د افغانستان نه وتلو په وخت کې د هیواد ته راغلي او هغه چې د امریکا سره د کار کولو له امله لا روان دي هغوی باید دلته میشت کړو. موږ باید دا باوري کړو چې دوی په متحده ایالاتو کې فرصتونه ولري، دلته کار وکړي او کورونه ولري.
You know, Republicans in the House or the Senate again. زه فکر کوم چې ډېر تمرکز به په نظارت وي. دوی به شاته او مخې ته ګوري چې د افغانستان نه د وټولو پر وخت څه پېښ شول. ډېرې جمهورۍ غوښتونکي په ښکاره ډول په دې نظر انتقاد کوي چې متحده ایالات په افغانستان کې لشتون پرته د تروریزم ضد عملیات کولای سي. دوی به د دفاع وزارت او چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا امریکا په اغیزناکه بڼه دغه کار کولای سي.
د امریکا ټاکنی سیاست زیاتره په امریکا کې پر دننه مسلو متمرکز وی، خو په تیرو سو ټاکنیزو سیالو کې په عراق او افغانستان کې جګړه هم د تودو بحثونو برخه وی. دا مهال امریکایي ځواکونه په عراق او افغانستان کې حضور نه لري، مګر افغانستان بیا بیا په ټاکنیزو غونډو کې یادېږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د اوږده واټن په ګډون درې توغندې وتوغول او له امله یې د جاپان په درې ولایتونو کې بیړنۍ حالت رامنځته سوی او خلکو ته په خوندي ځایونو کې د پټېدو امر سوی دی. له دې یو ورځ دمخه شمالي کوریا د جنوبي کوریا د قلمرو په لور توغندې توغولې وه او د دغه هواد په ساحلونو کې د خطر زنګ وهل سوی وو. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د جنوبی کوریا پر تلویزیون د خطر دا زنګ خلکو ته خبرداری ورکوي چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. له دې سره سږ کال د شمالي کوریا له لوري د توغول سویو توغندیو بې ساري شمیر نور هم لوړ سوی دی. روان کال د شمالي کوریا د توغول سویو توغندیو د شمیر د زیاتوالي له امله د جنوبی کوریا خلک له دې حالت سره عادي سوي، خو د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د اول یونګ په ټاپو کې د خطر زنګ ووهل سو. یو توغندی د ساحلي سرحد جنوب لور ته ولګېد.
د کوریا ټاپو وزمې له وشل کېدو راهیسې د شمالي کوریا د توغندي په لومړي ځل جنوب لور ته زموږ د قلمرو په اوبو کې لګېدلې دي. دا خورا نادره ده او د زغملو وړ نه ده. زموږ پاوز به ورته کلک ځواب ورکړي.
په ځواب کې د جنوبي کوریا جنگي الوتکو د سمندري پولې په اوږدو کې درې توغندي وویشتل. دا د 1950 لسیزې راهیسې لومړی ځل دی چې دا دوه هیوادونه د یو بل په خلاف توغندي کاروي. شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اړه ناراضه ده. پیونګیانګ دغه تمرینونه پارونکي بولي، خو واشنگتن وایي له جنوبي کوریا سره یې ګډ تمرینونه دفاعي بڼه لري. په دې وروستیو پوځي تمریناتو کې چې د جمعې تر ورځې به دوام ولري، سلګونه جنگي الوتکې برخه لري. د پنجشنبې په ورځ د جاپان په میاګي، یاماګانا او نیګاتا ولایتونو کې اوسیدونکو ته د تلویزیون له لارې خبرداری ورکړل سو چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د جاپان بیړني نشراتي سیستم په پیل کې وویل چې د شمالي کوریا توغندی د جاپان له خاورې تیر سو، خو وروسته د دفاع وزارت چارواکو دا ادعا بیرته واخیسته. د دفاع وزیر یاسو کازو حمادا وویل له چارواکو یې د کوریا ټاپو وزمې او جاپان ترمنځ په سمندر کې د دغه توغندي پل ورک سوی دی. د جنوبي کوریا یون هاب خبری آژانس د پوځي چارواکو له قوله ویلي د شمالي کوریا د اوږده واټن ویشتونکی توغندی د شاوخوا 28 کیلومتره الوتنې وروسته ناکام سوی دی. د متحده ایالاتو د امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د اوږده واټن بلاستیک توغندي ازموینه په کلکه غندلې او د متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان د خوندیتوب دپاره د ټولو اړینو اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د شمالي کوریا د توغندیو دا توغونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څرګنده سرغړونه بللې ده. د دغه وزارت ویان نډ پرایس له شمالي کوریا غوښتي چې د خبرو له لارې ستونزه حل کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، افغاني پیغلې د ژوندیو پر ځای د زعفرانو په کروندو کې په کار بوختې دي. د نورو ولایتونو په شان د هرات په ولایت کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د تړلو وروسته نجونو زده کوونکو د زعفرانو په کروندو کې کار ته مخه کړې ده. نور حال پر پورت کې باورې.
لخوانځیو تر کروندو شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. اوس په هرات کې د نجونو د ښوونځیو پر ځای د زعفرانو کروندو ته مخه کړې ده.
همچون همه جایی که کار میکنه کلا خانوم هاین و بخش کارمندان هم خانوم هاین و در کنار از اینکه با فامیل هم کمک میکنه میتونه مصرف از کمتر از فامیل بشه.
اوس پا طول هیواد که لیو میلیون نزیات زوان انجونی نشی کوله خوانزی تلاری شی. دوی عریدی چه پا کور کینی دا بد بختیاری وی که یه کار رو مند.
وقتی وقتی که مکتبا تعطیل شده که طالب آمدن، خیلی دخترها به خونه شیشتن، خیلی مثلا افسرده شدن. حال خوبه که این کار هسته، مثلا ما دختر خوبه که هم کاریه که پول برای آدم میدن، هم درآمدیه به خود ما هم به فامیل ما، خیلی خوشحاله که این کار هسته.
د زعفران کاروانګر او سوداګر بیا خپل ستونزې لري چې بهر ته د زعفرانو لیګل او د پیسو راکړه ورکړې یو دوه بیلګې دي.
بحث محدودیت هایی هست که در افغانستان فعلا وضع شده، بحث مسائل رسمی شناختن و اینا از یک طرف، اینا خود از اینا محدودیت های بانکی از یک طرف، متاسفانه شرایط صادرات برای ما محدود کرده و ما همی فعلا اکثرا مشتری های خود که در سالهای گذشته داشت از دست دادیم. خود از ما به صورت مستقیم نمیتونیم، از بسیاری از کشورها ما پول خود از مشتری بگیریم.
طالب چارواکو ویلی و چه ده منزنه خوانزه و اولیسو ترل لند محال دی، دوی ورته پیسی نلری. بیای ویل د دینی علما و ترمن دنجون و ده خوانزه و ده پرانستو پر سر اختلاف ده، حل بشی. آپا رستهیو که کلتوریستن زی پا گتکلی لا هم سرگنده نده چه ده دنجون و خوانزی به پرانستل کیگی او کنه. احسان لاریوزی، امریکا غگ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا چین روابط د امریکا لپاره وتلې اندېښنه ده. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د سټانفورد د پوهنتون د هوور په موسسه کې د تازه خبرو په وخت کې څرګنده کړه چې په دې تازه کلونو کې د شی جی پینګ مشرتابه لاندې ډېر بل رقم چین را څرګند شو. دوله دولسی چین جمهوریت یا پی آر سی په وطن کې ډیر زپون کې ده، په خارج کې ډیر تیره کون کې ده او په ډیرو مرحلو کې زمونږ خپل ګټو ته همدغه راز خپل ارزښتونو ته چیلنجونه مخامخ کوي. دا په خاصه توګه د تایوان په ارتباط څرګند ده، په زیاده ده چې موجوده وضع سره ولاړ وي. بیجنګ څرګنده کړې ده دا به په ډیرو وسیلو سره له تشدد نه کار واخلي او ښایي بالاخره په زور سره به یې د خپلې خاورې سره ونښلوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا نه یوازې امریکا ته د اندېښنې موضوع ده، بلکې دا په درسته نړۍ کې هیوادونو ته د یادونې وړ اندېښنه ده. هر ورځ د تایوان د تنګي له لارې تجارتي مالونه تیریږي چې دا په درسته نړۍ کې د هیوادونو په اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر کوي، په خاصه توګه د دغې ستونزې په نتیجه کې که تایوان د نیمه قراردادونو تولید ګډ وډ شوی و په نیمه قراردادي صناعت باندې به کلک گذار وي. ځکه نو دا نه یوازې د موږ لپاره د یادونې وړ ونډه ده، مګر په درسته نړۍ کې د هغو هیوادونو لپاره چې سوله او ثبات پکې ده، کله چې دا د تایوان پورې اړه ولري او د دې ډاډ ورکړي چې هغه ارتباط موجود ده په سوله ییزه طریقه حل شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداری ورکړه، زه هیله لرم چې بیجنګ به بیرته په شا هغه ځای ته راشي چې واقعا ګټه یې وویني، د دې ډاډ ورکړي چې اختلافات په سوله ییزه طریقه حل شي، چې د دې کوشش ونه شي چې د زور له لارې شیان ومنل شي او حتی د قوې له لارې چې دا یې ناوړه طریقه ده. د موږ د تایوان سره د روابطو د لایحې ژمنه کړې ده چې د تایوان سره د خپلو روابطو په باره کې وکړو او د دوی د قابلیت ملاتړ کوو چې له خپل ځان نه دفاع وکړي. د تایوان د روابطو د لایحې لخوا په لارښوونې درې ګډې اعلامې او د شپږو ډاډ ورکولو امریکا د یو چین پالیسۍ ته ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.